یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه، ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د غرمه 12 بجې دي. د سولې د علي شورا رئیس وی له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. پروانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼه ته کتنه هم لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته، چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د نورستان چارواکي په دې ولایت کې د ملي پولیسو د یو لوړ رتبه افسر د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. متحده عربي امارات وایي قطري جټ الوتکو بحرین ته په لاره په نړیوال هوایي قلمرو کې د هېواد د دو مسافر وړونکو الوتکو مخه نیولې وه. د خبرونو تفصیل. د نورستان چارواکي وایي چې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د پولیسو د یوه کنډک قمندان وژل شوی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته په وانټ وایګل کې د سړک په غاړه د یوه ځای په ځای شوي ماین د چاودنې په پیښه کې په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو د کنډک قمندان وژل شوی او نور چا ته زیان نه دی رسیدلی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره په کتنه کې د افغانستان اړوند بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي زاخلوال په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له دې امریکایي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې، خو ښاغلي زاخلوال د دې خبرو په اړه نور جزئیات روښانه نه کړل. الیس ویل پرون اسلام آباد ته ورسېد او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال تحمینه جنجوا او نورو پاکستانی چارواکو سره خبری اتری وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې چارواکو امریکایي ډیپلوماټ ته د تروریزم پر ضد مبارزه کې د اقداماتو په اړه معلومات ورکړل او میرمن ویلز په افغانستان کې د امریکا د پوځي بریا لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت وړ وبلله. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت اړوند د نری بند لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر منظور شوي. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پکتیا والي شمیم خان کټوازي دا اعلان په احمدخیل ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړې شوې سیمې څخه د لیدنې په مهال وکړه. ویل چې د نری بند لپاره 40 میلیون ډالر بودیجه منظور شوې او په نږدې راتلونکو کې به یې تدارکاتي چارې بشپړې او قرارداد ته وسپارل شي. چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د پکتیا د ختیځو ولسوالۍ وګړي بند له برېښنا او کرنیز او اقتصادي ګټو څخه برخمن شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. د دیني عالمانو ویلي چې ځان وژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرام دي. د دیني عالمانو د دغې فتوا د ورکولو اعلان نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړ. هغه وویل چې دغه فتوا به د معتدل اسلامی ټولنې له ثبات سره مرسته وکړي. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. روسیې سوریه او ترکیه پر امریکا انتقاد کړی چې د سوریه په شمال کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو د 10,000 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل متحده ایالات اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو تروریستي ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه اوس زموږ مسؤلیت دی چې دا تروریستي ځواک له جوړېدو مخکې ویجاړ کړو. اردوغان دغه راز وویل د سوریه د شمال په افرین سیمه کې د کردانو په مشرۍ پر ځواکونو د حملې لپاره تیاری بشپړې شوې. غزیات کړه په دې سیمه کې امریکایي ځواکونو له حضور سره سره خی دا عملیات هر شیبه پیل شي. د مشق د دې سرحدي ځواک جوړېدل پر خپل ملي حاکمیت پر ضد ښکاره برید او لنډیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. متحده عربی امارات وای قطری جت الوتکو بهرین ته پلار په نړیوال هوایی قلم راو کې د هواد دو مسافر وړونکو الوتکو مخنیولې و. قطر دغه اداوی ردوی. د متحده عربی امارات د ملکی هوانوردی د ادارې د چارواکو د دوشنبه د ورځ دغه ادا کولای شي د قطر او د سلور نور عربی هوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. د متحده عربی امارات چې نړیوال هوایی ډګر د نړۍ یو تر ټولو لګڼګونی ډک هوایی ډګر دی، په ګډون دغو هوادونو له څو میاشتو راهیسې پر قطر بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا شاهی هوایی ځواک وایي چې پرونه د خپل هیواد هوایی قلمرو ته نږدې د دو روسي ستراتیژیکو بم غورځوونکو جټ الوتکو د موندلو هڅه وکړه. د بریتانیا هوایی ځواک وایي وروسته له دې چې د روسیې تی یو 16 بلک جک بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا خواته ورنږدې شوې، نو دوی د سکاټلند له یوې پوځي هوایی اډې څخه خپلې تایفون الوتکې د بیړنۍ خبرداري لپاره د هغو مخې ته ورواستولې. د دې ځواکونو لخوا په دې اړه په خبر شوي بیان کرا غلی چې روسي الوتکې له دې مخکې د یو شمیر دوستو هیوادونو د الوتکو په وسیله څارل کېدې او بالاخره د بریتانیا شاهي هوایي ځواک په شمالي بحیره کې وموندلې. بیان زیاتوي چې روسي الوتکې د بریتانیا قلمرو ته په هیڅ ساحه کې هم نه دي ننوتلې. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د سولې د عالی شورا مشر وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. د دې شورا د دارالنشان مشر بیا وایي چې هر ډول تماسونه او اقدامات په دې برخه کې ګټور دي.
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو عذابو مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساتت وکي او منځګړیتوب وکي موږ ورته کړی وای.
د دولت له وسلوالو مخالفانو سره رسمي او غیر رسمي تماسونه څومره ګټور دي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. د کابل چاپ او رسپانې لولو او د افغانستان د اجرایي ریاست د دې څرګندونو له جزئیاتو مو خبرو چې وایي په هیواد کې بشري وضعیت ته پاملرنه ډیره مهمه ده. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. کریم خلیلی چې د سې شنبې په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله ویل چې دا مهال په ملي او نړیواله سطحه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي تر اوسه هم په مستقیم ډول افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې نه دی داخل شوی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې د راتګ لپاره یو هیله بخونکي پړاو باندې ګام اخی دی. کریم خلیلی چې د سه‌شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله ویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي اړیکې روان دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د تخنیکی ستونزې عمله چې د رحمت الله افغان ریپورت تر اوسه پورې په بشپړ تاسې وانوریدم. موږ هڅه کوو چې د تخنیکی ستونزې د حل په نتیجه کې دا موضوع درته په تفصیلي ډول بیا هم شریک کړو. د ریپورت محتویات دا دي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. یو ځل بیا له رحمت الله افغان نه په دې اړه جزئیات اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې د راتګ لپاره یو هیله بخونکي پړاو باندې ګام اخی. کریم خلیلی چې د سه‌شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله ویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي اړیکې دوام لري.
تماس های غیر رسمي با مخالفان مسلح
هغه وای له وسلوال مخالفانو سره د سولې غیر رسمي تماسونه روان دي. د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږي سولې ته زمینی چمتووالی لپاره هڅې پیل کړي. د محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي دي او موږ یو امیدوار کوونکی پړاو ته ننوتی یو. خغل خلیلی زیاته کړه چې د بین الافغانی سولې پروسې به په ملي او د ټولو اقشارو نظریاتو ته په پام سره په شفاف ډول پر مخ وړي. د سولې عالی شورا رئیس وای مدني ټولنې او افغان میرمنې باید د سولې پر وستو کې ونډه واخلي او د جګړې د ختمېدو او سولې راتګ لپاره انقلاب راولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې د حزب اسلامي په وساطت له وسلوالو طالبانو سره د سولې غیر رسمي درېمه ناسته پای ته ورسېده. که څه هم افغان حکومت وسلوال طالبان په دغو خبرو کې د خپلو استازو ګډون ردوي، خو د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په دې اړه وایي:
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو اعزابو مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساطت وکړي، سهولتونه راوړي او منځګړیتوب وکړي، موږ ورته هرکلی وایي. مګر په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه درغلی.
همدارنګه ښاغلی خپلواک د سولې پر وړاندې خنډو ته هم اشاره وکړ. دی ویل چې ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان مافیایي کړۍ د مخدره موادو قاچاقبران د سیمې ځینې تورستي سازمانونه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله رانسي. اکرم خپلواک یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو با اعتبار استازی دوی ته معرفي کړي تر څو پورې د سولې خبرې پیل سي. بلې مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د شورا رئیس ویل او وسلوالو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. په عین حال کې به د سولې د شورا د دارالانشا مشر وي چې تر اوسه افغان دولت په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې داخل شوی نه دی. پر همدې مسأله چې دا ډول خبرې یا غیر رسمي تماسونه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره څومره ګټور دي، زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو اسدالله میلاد سره خبرې کړې دي.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې تاثیر اچوي دغه هغه ډېر مهم دي. یعنی اوس د طالبانو لپاره درې اساسي انتخابونه موجود دي یا امکانات موجود دي چې دوی یو دغه نه باید انتخاب کړي، ځکه کومه ستراتیژي چې په سیمه کې د امریکایانو او د افغان حکومت په طرف مخ ته وړل کېږي. او دوامه برخه هغه ده چې هغه کسان چې طالبانو کې غواړي له حکومت سره د سولې په پروسه کې شریک شي او راشي حکومت کې سهم واخلي، قدرت کې شریک شي، دا دویم انتخاب ده. او دریمه خبره هغه ده چې ځینې افراد چې دوی تر اوسه هم په خپلو افکارو باندې یا په خپلو موقف باندې ټینګار کوي، هغوی کولی شي چې داعش ته جبهې لاندې هغه وکړي، خپل ځانونه تنظیم کړي او خپله پروسه په غیر ډول باندې مخته یوسي. نو د دې تر څنګ په پاکستان باندې فشار هم د سولې د پروسې سره مستقیم تړاو لري. یعنی څومره چې پاکستان باندې فشار اضافه کیږي، یعنی پاکستان امکان لري په ځینو طالب ډلو باندې داسې فشار وارد کړي چې د پاکستان خاوره نوره باید د دوی د اهدافو لپاره ونه کارول شي او د دوی روابط باید له پاکستان سره قطع شي.
نو تاسو فکر کوئ میلاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د ترکیې وروستۍ ناست هم د همدغو فشارونو په نتیجه کې ترسره شوې ده که څنګه؟
د ترکیې ناست زه فکر کوم د سولې شورا هغه هڅه ده چې باید په غیر رسمي ډول باندې یو څه مذاکرات ترسره کی، ځینو کسانو سره چې طالبانو له طرفه لیگل شوی یا په رسمي یا په غیر رسمي ډول. خو دلته باید موږ چې د سولې پروسې مذاکرات ته وګورو، په مختلفو هیوادو کې دوه ډوله خبرې دي، یو رسمي او بل غیر رسمي او ټریک ټو. نو دا ټریک ټو مذاکرات چې په ترکیه کې وشول، بیرای د دې لپاره کېږي چې څوکورې د طالبانو موقف وپېژندل شي او د دوی هغه علاقه مندي سولې ته او یا مثلا هغه څنګه کولی شي چې په یو رسمي پروسه باندې تبدیل کړي.
بله، اما میلاد صاحب وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، نو بیا ولې دغه د ترکیې خبرې چې ترسره شوې د افغانستان د سولې عالي شورا، افغان حکومت، طالبان دوی ترې انکار کوي؟ دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
خو زه فکر کوم انکار خو دوی ځکه نشي کولای چې دوی نمایندګان لرل که خبرې وکړلې، او همایون جریر خپله د سولې د شورا په نمایندګۍ باندې له رسنیو سره خبرې وکړې، دوی نه انکار اسي او زه فکر کوم دوی خپل پیخپل وی او یا ځینې اختلافات د سولې د شورا او د حکومت ترمنځ موجود وي.
او روسي پښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوي دغه ډول هڅې چې تر سره کیږي کاغه د مختلفو اړخونو له لوري وي په غیر مستقیم شکل څومره کولای شي د سولې ټینګښت تاسو له نظر زمينه برابر کړي؟
په سولې کې دقیقا چې د یو پروسیجر یا د یو پروسی پایس باندې غیر رسمي کتنې لیدنې مذاکرات د دې لپاره لاره هواروي چې مثلا سوله امکان لري امکان پذیر شي، اما بیا هم د سولې د راتګ لپاره د دواړو ډلو چې یو بل سره په جنګ باندې لګیا دي چې اوس حکومت دی او طالبان دي د دې په موقفونو پورې اړه لري. یعنې څومره دوی خپل موقف کې جدي دي، اول خو تناقض د موقفو ترمنځ ډېر مهم دی ځکه طالبان اول بلکې په دې معنا وو چې د حکومت یې په رسمیت نه پېژندو، اساسي قانون سره یې ستونزه درلوده او ویل یې چې دا یو اسلامي حکومت نه دی او دیموکراسي مکمله ردوله.
افغانستان د حکومت او د افغان دولت له وسلوال مخالفانو سره د سولې د خبرو د موضوع او دا چې غیر رسمي غونډې او تماسونه څومره د سولې لپاره ګټه رسولی شي په دې اړه مو د چارو د کارپو اسد الله میلاد څرګندونې واورېدې. اوس هم له مرزي احمد هیڅ خدن روزي اقتصادي خبرونه اورو.
د افغاني غالۍ تولیدي او صادراتي ټولنه وايي په تیر لاسو میاشتو کې 2000 متر مربع غالۍ او فرش بهر ته صادر شوی دی. د دغه ټولنې مشر قربان علي جمشید زاده نن ازادي رادیو ته ویل سکل د غالۍ صادرات 15% امریکا، 15% اروپایي هیوادونه او 10% نورو هیوادونو ته ول. ښاغلی جمشید زاده وايي په 1499 مالي کال کې بهر ته د پروسس شوو افغاني غالۍ صادرات 10% ته ورسید چې مخکې دغه رقم 15% وو. د زیاتوی تیر کال پاکستان ته د غیر پروسس شوو غالۍ صادرات 15% ول، خو سکل دغه رقم 20% ته راټیټ شوی دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې اوس مهال لرګي رنګه افغاني غالۍ په نړیوالو مارکیټونو کې تود بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې د امنیتي پیښو له زیانمن شوو سوداګرو، سوداګریزو شرکتونو او تاسیسات له مالیاتو معاف او ورسره نقدي مرسته یا هم پور ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی دغه څرګندونې له ازادي رادیو سره د کابل ستار هوټل د بیا رغونې او بیا ځلې کار د پیل په تړاو وکړي ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت باید په دغه هیواد کې د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا په هدف امنیت ټینګ کړي. کابل ستار هوټل چې اتمیشت مخکې د کابل زنبق سلور لارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې تاسیسات اغیزمن شوي وو، د دوشنبه په ورځ بیا په کار پیل وکړ. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 130 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 150 افغانۍ، د وریجې او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 150 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 50 بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ.
لا مرزي احمد سيد خمودن ورزي اقتصادي خبرونه واردل. د پاکستان دینی عالمانو د ځانمرګي بریدونو پر ضد فتوا ورکړې ده. تر 1300 زیاتو دینی عالمانو پر یو ځای فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي بریدونه یا انتحاري حملې غیر اسلامي او ممنوع عمل دی. حکومت به د فتواو دغه کتاب نن خپور کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي او راسره په سټوډیو کې د ملالۍ جانې مهرباني.
مننه مراد صاحب، وبوایم چې د راپورونو له مخې لکه موږ تاسو چې پوهیږو په پاکستان کې له کلونو راهیسې اسلامي سخت دریځو ځانمرګي بریدګر روزلي او دغو برید کوونکو ته وایي چې د دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. ځانمرګي بریدونه ډیری وختونه متعصبانه، عقده او غیر اخلاقي بلل کیږي، په ځانګړې توګه کله چې ملکیان پکې وژل کیږي. خو سخت دریځ دا تاکتیک د جګړې تر ټولو مؤثره وسیله وایي. له 2000 کال راهیسې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له هغه راهیسې یو شمیر دیني عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هغه کتاب کې چې نن بخپور سي لیکلی چې دا فتواوی د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره لاره هواروي. ده همداراز ویلي چې له دغو فتواو څخه لارښوونه اخیستل کیدای سي کله چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه هلې ځلې کیږي. د پاکستان حکومت او پوځ منتقدین بیا وایي دغه هیواد د نظامي او سیاسي مقاصدو لپاره سختدریځو ډلو ته ځای ورکړی او له ډېره وخته راهیسې یې هغه څه ته پام نه دی کړی چې په جوماتونو کې د اسلام په نوم کرکه خپروي. د پاکستان چارواکي د امریکا هغه تورونه ردوي چې وایي په دغه هیواد کې میشت سختریزي په افغانستان او هندوستان کې پر خلکو حمله کوي. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو پر وړاندې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د رویټرز راپور وایي چې په همدې حال کې پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو سختریزو ډلو پر وړاندې اقدامات په ډیر وخت واخلي او دا کار باید په ډیر احتیاط وسي. پاکستانی دینی عالمانو چې دا فتوا ورکړې وایي هیڅ کس یا ډله دا حق نه لري چې جهاد اعلان کړي او ځانمرګ بریدونه د اسلامي ښوونې پر ضد دي، نو ځکه باید ممنوعي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لاجمل تورمن اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. په دغه مطالبو کې چې په دولتي او هم خپلواکو رسپانو کې چاپ شوی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتل شوی چې پر پاکستان له ترهګرو نه د نم لاتړ په هدف فشارونه زیات کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي ترمنځ په لیدنو کتنو کې پر سیمه ییزو همکاریو او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف پر پاکستان د فشارونو په زیاتولو ټینګار شوی دی. خو ورځپاڼې د سیاسي چارو د یو شمیر افغان کارپوهانو په حواله لیکلي چې دا ډول سفرونه ډېر هیله من نه دي، ځکه په وار وار ژمنې شوي خو عملي شوي نه دي. ویسالی کی کابل ته د امنیت شورا د پلاوی دغه سفر داسې محل تر سره شو چې د ترهګرۍ ضد جګړې په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشار هم ډیر شوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلی دی. هیواد لیکي، د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی په ملاقاتونو کې د افغانستان د ثبات په خاطر پر پاکستان د فشارونو په اړه خبرې شوې او ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د ترهګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته پوره اسناد سپارلي دي. په سرمقاله کې راغلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانستان د غوښتنې ومني. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې کابل ته د دغه پلاوي راتک افغانان سخت هیله من کړي او په دې ډاډمن شوي چې د سیمې لپاره د پاکستان ناسمه پالیسي دوام نه مومي، بلکې ټوله نړۍ د افغانستان د برحق دایې ملاتړ کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو په دوام افغانستان یو ځل بیا پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. ورځپاڼې لیکي، افغان حکومت د ملګرو ملتونو 15 کسیز پلاوی ته چې کابل ته راغلی و د پاکستان په اړه ویلي چې هغه هیواد په سیمې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم د پاکستان د کړنو په اړه افغانانو له څه باندې وینیمې لسیز را په دې خوا غږ پورته کړی او په هر کورنی او نړیوال سټیج د نوموړي هیواد له ترهګریزو کړنو پرده پورته کړي، خو د سرمقاله لیکونکو په باور د افغانستان په صداقت شکونه خودل شوی دي. ورځپاڼه لیکي، خو دا چې د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته راځي د افغانستان حالات ارزوي او د پاکستان په اړه د افغانستان شکایتونه اوري او په دې اړه کره اسناد اخلي، دا په خپل ذات کې مثبت بدلون دی. سرمقاله لیکونکي هیله ښودلې چې ملګري ملتونه دا ځل د افغانستان د حق غږ واوري او د پاکستان په غیر انساني کړنو نور چوپ پاتې نه شي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په هیواد کې بشري وضعیت ته پاملرنه مهمه ګڼي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله د شمې پرس په کابل کې د بشري مرستو پلان جوړولو په اړه جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې او ویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د مدني بنسټونو ټولنه بیا وایي په هیواد کې د نفوسو له دقیقو شمیرو پرته اړو کسانو سره هر ډول مرسته به بې ګټې وي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس خبرداری ورکوي که افغانستان ته بشري مرستې کمی شي منفي اغیز به ولري. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بشر دوستانه خیریه مرستو په رابلل شوي غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د اړو خلکو سره د دولتي او غیر حکومتي ادارو له لوري د مرستو په دوام او په یاده برخه کې د حکومتي ادارو په همغږۍ ټینګار وکړ.
هغه مرستې چې تیر کال ترسره سوي دي او د 2020 میلادي کال په اوږدو کې کوم بدل چې لرو هر یو د انسان ژوند او زموږ د هیواد راتلونکي پورې اړه لري او هیواد ته برخلیک ټاکونکي دي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې د بشري مرستو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
خغلی عبدالله ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره په ناسته کې د بشري مسایلو او بشري مرستو په اړه خبرې کړي او دې مسلې ته د هغوی پام اړولې دي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو ادارو سره په ګډه همکاري د 2013 نه تر 2021 میلادي کال پورې د دغه هیواد د خلکو اړتیاو ته په پام سره د بشر دوستانه مرستو سلور کلن پلان جوړ کړي. د دغه پلان لمخې افغان حکومت په لومړی کال کې د 2.3 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې په خاطر د 430 میلیونه ډالرو غوښتنه کړي. د حکومت اجرایي رئیس ټینګار کوي چې دغه پیسې به د سرپناه جوړولو، روغتیایي خدمتونو او هغه کسانو ته د خوراکي موادو د برابرولو په برخه کې ولګول شي چې د طبي پیښو، نامنۍ او کډوالۍ لامل زیانمن کیږي. افغان حکومت په داسې حال کې پر نړیوالې ټولنې د مرستې غږ کوي چې په تیرو څو کلونو کې د جګړې، نامنۍ او طبي پیښو لامل ډېرې کورنۍ بې ځای شوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. خو په ورته وخت کې د مدني بنسټونو ټولنه وایي په هیواد کې د نفوسو د دقیق شمیرې پرته به له اړو کسانو سره هر ډول مرستې بې ګټه وي. د دې ټولنې مشر عزیز رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام تر اوسه پورې په واضح ډول روښانه نه دي. هیڅ هم په افغانستان کې مستند نه دي. هر هغه پروګرام چې اوس مهال افغان حکومت او نړیواله ټولنه دغه هیواد ته جوړوي د یوازې عوام فریبانه دي او زه تاسې ته ډاډ درکوم چې تخیلي ارقام دي، عملي شمیرې نسته.
خاغلی رفیع ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید اړو کسانو سره د مرستې د وړاندیز پر ځای په بیلابیلو پراختیایي برخو کې کار وکړي تر څو په دې توګه د ټولو خلکو ستونزې هوارې شي.
ستاسو له پیغامونو
محترم السلام علیکم زله خوست علی شیر وسوالیش کی تای سره پاریسی محترمه دی خوست والینا لامینی کومندانا لبل واخدار دا یموګه دا کی لکیږي چې 5000 کور کوچیان لارې په باندې دي څو خو په کافی روم لارې نه باندې کپی کرنی په قانون کې هم نشته شریعت کې هم نشته په اصول کې هم نشته پته هر ورځ سولګونو مریضان کیږي په هغه کې په هغه ورځ کې یو دوا لبای نه دی د ډاکټر پاتې کیږي پیدا مسولیت به چای موږ دا پال چې په لوښونو په قانونو په دې باندې د لارې نه باندې کیږي قانون ستا لار ستا ریوا ستا دستور ستا دا لارې د خلاصې شي چې خلاصې نه شي دا کوچیان تمور ګردیز لوګار په دې کې سرکو دونه دی په کدی کې تللی دي هغه ته به دې خوشوستو لار بند شي بیا به دا خوشي تخفل دا مشکل چلند جوړ کړی دا دې به غاړه توارشي و سلام و احترام
پیغام د غدی سلام علیکم ټول د ازادي کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کندهار د ولایت حاجي محمد خبره کوم. زما د کندهار د والي صاحب او د کندهار د ښاروال صاحب صدا هیله ده چې دغه دشتې نمرې زورواکي کې نیولې یار یو لس نمرې خرڅوي او دا کمزورو خلکو ته نه رسېږي دا د سرپناه ځای. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه د سرپناه خلکو ته یو نمره مځکه ورکړي واجبه ده دغه غوښته ده. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا چمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه ده چې کوم کمپیوټری پاسپورتونه چې په کابل کې حل ته تایید کیږي دغه د تایید پروسه د ولایت څلور د شولای ولایتونو ته وغځیږي. دا مرکز کابل ته چې کله ځي هلته پاسپورت تاییدوي ډېر وخت پرې لګېږي، چاته درې ورځې وخت تېروي، حتی دا چې خلک میاشت هم ورته تېره کړي، څوک دوه ورځې تېره کړي، ډېره ستونزه. هغوی ته عامه رشوت اخلي. دا پروسه که ولایتونو ته نقل شي نو د خلکو ستونزې به هوارې شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د خبرونه دوهم برخه تنز دي شو یو په دوهم برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام او ری خو اوس ل نوریاس نوری څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د نورستان چارواکي په وانټ ویګل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د پولیسو د یوه کنډک د قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د پیښې په تایید وویل چې په دې پیښې کې نور چاته زیان نه دی اوښتی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال الیس ویل سره په کتنه کې د افغانستان اړوند بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د پکتیا چارواکي وایي د دې ولایت اړوند د نری بند لپاره شل میلیون امریکایي ډالر منظور شوي دي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1200 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. متحده عربي امارات وایي قطري جټ الوتکو بحرین ته په لاره په نړیوال هوایي قلمرو کې د دې هیواد د دو مسافرډونکو الوتکو مخه نیولې وه. قطر دغه ادعا ردوي. د برېټانیا شاهي هوایي ځواک وایي چې پرون د خپل هیواد هوایي قلمرو ته نږدې د دو روسي ستراتیژیکو بم غورځوونکو جټ الوتکو د موندلو هڅه وکړه. د جاپان صدر اعظم د یوګوسلاویا له وشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلګراد ته تللی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه روی بیماری روماتیزم، دردای مفصلی و علائمش و که چطور پیشگیری میشه و درمانش چطور صحبت میکنیم و دکتر صاحب نثار عارف متخصص ارتوپدی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنه یک گزارش دیما رو تهیه شده که با هم یکجا میشنویم. روماتیزم بیماری است که مفاصل استخوان ها و قلب را مصاب میسازد. دکتران متخصص در این بخش میگویند روماتیزم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب میسازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان میسازد. دکتر اقبال در مورد این که افراد چگونه به این بیماری مبتلا میشوند چنین میگوید:
یک باکتریا با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکاس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال ما اوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای با جای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را موف میسازد و اینمی امراض روماتیزم به وجود میارد.
با گفته ای دکتر اقبال بیماری روماتیزم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل میدهد دیده شده است. دکتران متخصص میگویند روماتیزم دو نوع است، مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیزم قلبی میباشد که باید بیماران روماتیزم قلبی در وقت و زمان معاینه آن تداوی شوند. با گفته دکتران متخصص گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیزم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیزم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشان چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیزمال که هستن دوباره عود میکنه، که از همین خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلودرد میشوند باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلودردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیسم در وجود شخص مساعد میسازد. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. بازم خوش آمدین به برنامه دکتر صاحب. میشه ابتدا در مورد روماتیسم معلومات بتین، یک معلومات عمومی که چه نوع یک بیماری است، بعدن سوال دیگه را هم مطرح میکنیم. بفرمایید.
با بیننده عزیزتان، پیش از اینکه ما بخوایم بگوییم درباره روماتیسم چیزی میخوایم بگوییم که خود آرتریتا یا به صورت عموم همی آرتروزا که مردم میگن چی است، خود آرترالژیا چی است و خود فبرالژیا چی است.
بله.
آرترایتس یا می آرتروز عبارت از التهاب مفصل است که میتونه دو قیه موجود باشه یا چرک موجود باشه، میتونه نباشه، امرا با درد، با پندیدگی و با محدودیت حرکی امرا میباشه. و آرترالژیا هر نوع ناراحتی در مفصله که میشه درد مفصل باشه و پندیدگی که باعث ناراحتی به پیش مریض شه و میر آلترالژیا میگن. فبرالژیا می دردای عضلاتی برش گفته میشه و خود دردای مفصلی به صورت عموم میتونه که دو قسم باشه. یک میتونه که تنها یک مفصل مصاب بسازن و دومش هم میتونه چندین مفصل مصاب بسازن. در حالتایی که یک مفصل مصاب میسازن میشه که در پیش یک کس توبرکلوز مفصلی به وجود بیاد، تنها یک مفصل مصاب میسازه. و میتونه یک التهاب مفصل به وجود بیاد که به نام پیوجینیک یا قیهی یاد میشه، بیاد تنها یک مفصل میتونه مصاب سازه. ولی روماتیسم مفصلی از جمله همون نوع دردهای مفصلی است یا مشکلات مفصلی است که چندین مفصل مصاب میسازه. اگر ساده بگویم روماتیسم مفصلی عبارت از التهاب مفصل است که بدون قیه یا بدون افرازات یا بدون چرک می باشه.
مگم درد داره؟
درد می داشته باشه. یک التهاب مفصل است، التهاب غیر قیهی است و دوام با درد می باشه، با پندیدگی می باشه، با سوی شکل و گپا پیش مریض.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. میشه در رابطه با علایم معرضش بگوین که یک شخص چطور بفهمه که مثلا مدد درد روماتیسم مبتلا هستم؟
در سال 1944 و 1987 امریکا مکمل یک انجمن جور کرد به خاطر روماتیسم به نام انجمن روماتیسم امریکا که دهی بیان کردن از جمله هفت علایم اعراض علایم گفتن که هرگاه 4 دانه از این یا بیشتر از 4 دانه از این پیش یک شخص موجود باشه ما گفته میتونیم که این مصابه روماتیسم است. که دو جمله اولین چیزش که هست به نام شخی صوبانه یاد میشه و دومش هم که هست مصاب شدن یک سه یا بیشتر از سه مفصل، مصاب شدن سه یا بیشتر از سه مفصل. دیگهش که هست پندیدگی در مفاصل است، خصوصا در مفاصل بند دست و در مفاصل انگشتا. دیگهش که هست خود پندیدگی به صورت متناظر می باشه. متناظر به این معنا که دو انگشت و پالو لپالو یک شکل پندیدگی می باشه، یک رقم می باشن، یا دو دست عین شکل پندیدگی می داشته باشن. متناظر، مثلا اگر دست راست کلک راست و کلک دوم ما را مصاب ساخت، دست چپ هم مقسم. و دیگهش موجودیت نودول های روماتیزمی، یعنی یک قسم ساختمانک های پندیدگی در خود مفاصل به وجود می آید و امی بنام نودول های روماتیزم علیت می شه. و دیگه خود مثبت بودن تست روماتیسم در خون و آخرش هم امو تغییرات رادیولوژیک که در اکسره معلوم میشه، استوپینیا میگیمش یا می ضعیفی یا کمبود حجرات استخوانی در اطراف مفصل. هر گازینمی افت اعراض علایم را که من گفتم 4 دانش یا بیشتر از 4 دانش موجود باشه
شخص مبتلا به روماتیسم است. تشکر دکتر صاحب. یعنی ابتدا زمانی که یک شخص خون خود معاینه میکنه همین علائم باشه، راههای تداویش چیز، شیوه تداویش چیز، باید دوامداری دوا بخوره یا چطور است؟
به خاطر از اینکه ما بتونیم تداوی از این مرحله بندی کنیم، اول ما خود استمی روماتیسم را به سه استیج تقسیم میکنیم.
مرحله اول است یا دوم یا سوم؟
بله. هرگاه در استیج اول باشن که تنها در استیج اول در صاحب پندیدگی موجود می باشه، تغییرات در خود استخوان و در خود مفصل موجود نمی باشه، تغییرات در خود
مرحله اول است،
تغییرات در خود غضروف موجود نمی باشه، قابل برگشت است. اینا میگن که ریورسیبل یا قابل برگشت، با تداوی قابل برگشت است. و هرگاه در استیج دو باشه که در استیج دو قابل کنترل است ولی غیر قابل برگشت. قابل کنترل است ولی غیر قابل برگشت، به این معنی که مفصل به یکی دیگه نزدیک شده، تخریبات در خود غضروف موجود است، پرندگی در مفصل موجود است، اما در این مرحله اگر ما قرار باشیم او را تداوی بکنیم قابل کنترل است. اما ما میره بازگشت داده نمیتونیم که مثل اول جور و در استیج سیم که است سوی شکل لثه به وجود می آمده باشه، پرندگی لثه موجود می باشه، تخریب خود غضروف موجود می باشه، مفصل ها به یکی دیگه نزدیک می شده باشه و سوی شکل موجود است و این مرحله ماست که ایریورسیبل است، یعنی غیر قابل برگشت.
بله، تشکر دکتر صاحب، بنده هم صحبت خود داشتیم. مال برادر ما فضل هادی وردک روی خط هستن. سلام علیکم وردک صاحب.
مننه خورکی، سلامونه تاسو ته محترم دکتر صاحب تبلنده کوم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوایا.
تشکر، سلامت باشین، بفرمایین سوال تنه بگوین.
مننه دې مو دکتر صاحب نامه دا پښتنه او سوال دی چې دې مو یو دوست یا د دې ژمی په موسم کې پی ګرم ولای پیدا کیږي، پرسو به مکمه تم لري او بشتری مو سره پیدا کیږي بیا نو دې دوه چمبونه پورته دا غي سم پرسو کیږي دنه 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 وخت بیا ورکوي خوده روزرګا چې دې دوه غاغه نه دي چم چمبونه دا پرسو به پیدا کیږي او ګرمین ویده شپې ده خوننو دنه وخت یو تر وخت داسې تلري نو دا پښتنه شولا بل مې دا وی چې په دولر پراتو سیم کو خلکو چې لوس راځي نه کی نو شپه خونه ته یو کلینیک ته کاغه په دوه مرز باندې مفت
تو وکاله شیشه د دوه ونه استفاده وکوي کوم دوه ونه استفاده وکم مننه. تشکر
ورداک صاحب، بفرمایئ. سوال از اینه ای بود که د زمستان یا د هوای سرد د پیش از یو مو پوندیدگی د پیش دوست شون پیدا میشه و بالاخره این مشکلات چند سوال را که ما از شون داشت متاسفانه نشد. هر پوندیدگی که د مفصل پیدا میشه ما براتون پیشترم کریتریای شون افدانه را گفتم، مانش این نیست که او براماتیزم مفصلی مصاب باشه.
بله.
ولی بعضی که در زمستان ها دوای سر زیاد میشه اگه احتمال میره که روماتیزم باشه. خوب است که برای دکتر صاحب متخصص مراجعه کنن، مایناتشان تکمیل بکنن و در صورت که همچنان مایانات فیزیکی شون، در صورت که انمی در پیش از یا تشخیص روماتیزم مفصلی مانده میشه باید ارچ یا جل اقدام به تداویش بکنن، بخاطر از این که من سه مرحله رو پیشتر تشریح کردم و هرچقدر که از مرحله اول دوم میره و از دوم سیم میره سبب از این میشه که غیر قابل برگشت باشه همین مشکلش. بنابراین باید هرچی عاجل به یک دکتر متخصص مراجعه کنن، حتما دوجه است، اگر نیست خود از آمد بتنه یک بار کابل بیان و به این مشکلشان نقطه پایان بارن.
بخش دیگه سوالشان مانده، شیر احمد امیری دوست ما را میگیریم، بعد از اوی اردوش یک جای پاسخ بگید. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
شیر احمد امیریان در هلمند عریفی نوازی دکتر سمیل پشتر دادا زمان یو مشر رو دی داغا پشای دا داغا گود ستخرانی ولی بیاتا داغا ورانه تر پای پوری داغا گرده ایس خلق وطای گرده داغا طول پشای دفتی
سوال نظر
سمرا وقت کیجی برو جانا؟
بله
یار کده توان پینزمی هستی شپاد میشتی وقت کیجی
بس یو مفصل درد کهی که نور هم درد کهی نور مفصلون هم درد کهی
یا یو مخ داغا یو پشا دفتی نور دفتی
پرسوب هم لری؟
یا پرسوب نداری
سید از زاو ورکم انشاءالله قد نیست را دیوتا
زنده باشین. فضل هادی وردک هم گفته بودن در مناطق دوردست که امکانات نیست کس که بمیتو یک مشکل مواجی باش چی باید بکنه، بعد از سال ای برادر من پاسخ بگین.
خب ما توصیه ما بر در کل به کسایی که مبتلا به روماتیزم مفصلی است ای است که تغییر در خود خوراک تغذیهشان تغییرات بیارن. تغییرات از این شامل از این می باشه که مثلا مایی استفاده بکنن، مثلا ترکاریجات استفاده بکنن، چون اینا در ترکیب خود ویتامین A و B, C و E دارن و انمی ویتامین ها از یک طرف باعث از این میشه که خود مقاومت بدن بلند ببره، از طرف دیگه سبب از این میشه که باعث تداوی این مشکل میشه، هم مقاومت بلند میبره هم در تداویش کمک کننده است. و گپ دیگه ای که ورزش کنن، خصوصا اگر در مرحله اول و در مرحله دوم است، ورزش از یا باعث از این میشه که تخریبات بیشتر از مساحه جلوگیری شه، به این معنی که اطراف خود مفصل با ورزش ما قوی می سازیم، صحت عمومی بدن خود ما بلند می بریم، توانایی شمی معافیت بدن خود بلند می بریم و سبب از این میشه که مشکلات ما کم شود. و در ضمن ازو اگه امی د پیششان یک مرحله ها د می مرض است باید اسپلنت برشان گذاشته شود.
تشکر و برادر ماشیر احمد امیری که سوال کردن.
خب اینا گفتن که پایشان درد میکنه، چون درد خود پای یک سبب داشته نمیتونه، خصوصا که دستن را که اینا گفتن که برادرشان بوده خوردستن، گفتن اونا پای وقتی که درد میکنه میتونه که یک درد عضلی باشه، میتونه که یک درد استخوانی باشه، میدونه که یک درد عصبی باشه، میتونه که یک درد هر ساختمانی که در ساحه وجود داره باشه، میتونه یک تروما دیده باشه، یک ترزیز دیده باشه، افتاده باشه در یک جای و پای از او درد بکنه. و اونمو یک ترزیز در پیش یک کسایی که نوجوان هستن یا طفل هستن حتی میتونه باعث با وجود آمدن استومیالیت یا التهاب استخوان نموساحه شوه. و همچنان خود امراض خطرناک دیگه استخوانی مثل تومورال میتونه سبب درد شوه. و نظر بعضی پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنن که معاینات متممه و معاینات فیزیکی که ضرورت است انجام بدن و به تشخیص نهایی برسن، باز بعد از اون میشه که ما تداوی کنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس از جلال آباد روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تاسو محترم دکتر صاحب سلامونه و نگیل ورانده گوما.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
سلام زما یو دو پختنی دی داس یو تو کو بوی چې په مفصلونو روماتیزم باندې اخلي اول خپل روماتیزم باندې نه وختي یو پختنه او بل یو پختنه زمونږ یو دوه ځا تقریبا 10 به دې سپې تو 15 سپې تو ترمن دی ا دې په دا د پخې په دې مفصل کې را پخې پړځيږي پرسو به التهاب پیدا کوي یا یو ډاکټر ته ورځي هغه د سورن په واسطه باندې دی نه دغه ریم او داسې زوی دا دی نه کښیل لري کوي او دغه ځای چې ورته کله ناکله تناکار دی په نوم باندې امپول دا ورته کله ناکله ځار کوي نه پوهېږم چې دغه نقص به نه لري داسې هفته کې الله سوځي کې او دانه ورته ځار کوي نو هغه بیا وایي چې دې سره مې دردونه تقریبا ښیي دغه دوه پوښتنه
د محترم متخصص نه پوهیږم جواب راکړئ. مرور جان لومړی پوښتنه بیا تکرار کچه.
سوال اول ته دوباره تکرار کړئ گرفتنه نشته بفرمایئ.
زه به دغه تاسو مخکې ډاکټر صاحب وویل چې روماتیزم قلبي روماتیزم او مفصلي عین وخت کې یو څوک د مفصل په روماتیزم باندې اخته وي او قلب هم دام یعنی امکان لري داسې عین وخت کې دا دواړه یعنی یو ځای کېدای شي.
مننه ورور جان از جواب ورکوم غږ نیسر هدی بود. خب اینا دو سوال داشتن، یک سوال از اینا ای بود که یک دوست از یا میشه پای ازی پندیدگی پیدا میکنه باز میرن پیش یک دکتر سه با سرنج تخلیه میکنه و چرک و ریم از او خارج میشه. ما پیشتر در اول گپای خود گفتم که خود دردای مفصلی میتونه که یک مفصلی باشه، میتونه چندین مفصلی باشه. در یک مفصلی پیوجینیک آرتریت یا می التهاب تقیوهی را، التهابی که توام با چرک است در مفصل او را ذکر کردم. در پیش از اینا ای است و ای هرچی عاجل باید به مرکز درست مراجعه کنه که تخلیه شود، شستشو شود مفصلش تا مفصلش معیوب نشه، غضروف سایده نشه، استخوان سایده نشه، داخل خون نشه چرکش و بالاخره خود مریض از بین نبره. یعنی یک گپ ساده نیست، یک گپ کلان است. و در ضمن از با زرق کردن که میگه خوب میباشم، درسته زرقای سرویت میکنن در مفصل و تا یک مدت خوب میباشه و دوباره پس امو سابق وره دردایشان میباشه، یعنی یک رای حل نیست که برای دائم اینا آرام شون.
بله.
با او خاطر باید برای متخصص مربوطه و به یک مرکز مجهز
مراجعه
کنن.
و سوال دیگه
شنن؟ و سوال دیگه از یا ای بود که میتونه یک شخص کم زمان به روماتیزم قلبی مصاب است و به روماتیزم به مفصلی هم باشنه. اصلا خود یک اصطلاح ما داریم به نام تب روماتیزم یا روماتیزمال فیور یا روماتیوت فیور که ای در این صورت میتونه امی حالت که یک مشکل التهابی عمومی در بدن است میتونه که قلب مصاب بسازه، میتونه که مفصلا را مصاب بسازه، میتونه جلد مصاب بسازه و میتونه مغز مصاب بسازه. و این معمولا در پیش کسایی پیدا میشه که سنشان بین 5 تا 15 سال یا 4 تا 14 سال باشه. و این معمولا بعد از گلودردی ها پیدا میشه، خصوصا کسایی که به گلودردی های مصاب میشه که سبب بیتا هیمولایتیکاک استرپتوکوکوساک است از دو طریق مصاب می شده باشند در پیش از او پیدا می شه و متاسفانه سیر خراب داره می تانه که والای قلب از بین ببره و حتی عدم کفایی قلب ده و دمو صورت می تانه که موجود باشه در پیششان ولی یتمی نیست که یک کس روماتیزم در مفاصلش داره در قلبش
هم داشته باشه یعنی اردیش هم زمان چیست دکتر سب چرا می دردای مفاصل در یا البته روماتیزم در فصل سرما یا زمستان زیاد میشه دلیلش چیست
خب به صورت عموم دهی چندین میکانیزم گفتن اما ما عمده ترینش هم میگم یک در قسمت مفصلاک هست امی خود انساج رخوه مثل عضلات کم است در خود مفاصل نمی باشه پیش از مفصل ختم میشه یا اثر مفصل میگذره یعنی ساختمان ها در اون قسمت ساختمان هایی که باعث نگاه کردن حرارت میشه در بدن در قسمت های مفصل کم است یک دلیلش و دلیل دومش خود تغییرات جریان خون است زمستان ها که میشه از جلد و از زمین نهایات هرچقدر که از قلب ما دور میشیم همی خود شراین تقلص میکنن یا که خود تقلص میکنن بسته میکنن باعث از این میشه که دمو ساحه یک اسکیمی ما میگیم یا کمخونی یعنی رسیدن خون دمو ساحه کم شد خود رسیدن خون دمو ساحه که کم میشه باعث ایجاد درد میشه به مو خاطر است که در پیش کسایی که دردای مزمن مفصلی دارند در زمستان ها درد زیاد میشه و اگر گرم نگاه کنن مطمئنن که در چون کاش
خب میشه ولی تشکر دکتر سه فکر میکنم یک شنونده داریم
سلام علیکم
اما صدای رادیو تان کم کنین بعد از سوال تان بگوین
سوال خوی از دکتر صاحب که من تقریبا یکم دو نیم سال میشه کم تو همه درد مفصلی روماتیزم مفصلی هست از من تقریبا در کابلم بسیار خیلی جایه را گشتم خیلی دکترها را مقصد دوای می تا که یک ماه تا که دوا را می خورم خوب می باشم بعد از دوا کمی دوا خلاص و پس همو چیز بند مزمی بند کلکایم بند از دیگه همو تو بسیار با تکلیف هستم بینی دو سال دو نیم سال شد بینی خیلی دوام گرفتم خب مقصد هیچ فایده نمی کنم
تا بال دکترها براتان گفته که روماتیزم دارین یا خودتانی گفتین
یک دکتر بنام دمیوچی بود مکران دکتر
خیر نامشون
یک دکتر است یک دکتر دیگام در چی مختیف
خب خوب است برادر محترم من سوالتان را جواب میتم شما به رادیو گوش کنین حتما سوالتان را جواب خب این برادر ما گفتن که بالاخره تشخیص شدن در پیش دکترها که روماتیزم هستن روماتیزم تا که هستن باید تداوی شوند و خصوصا ما برتون پیشتر سه استیج گفتم هر چقدر که استیج پیشتر میشه اما قدر به تداوی زیاتر ضرورت داره تا ای که معیوب میسازشان در استیج سه و در استیج دو خوبیشی است که قابل کنترل است یعنی تخریبات و قدر بیشتر نمیباشه با اون دوایی که ما تجویز میکنیم و دکتر صاحب برشون تجویز میکنن با اونمو دوا و با اونمو ورزش ها میتونیم که از پیشرفت مرض جلوگیری کنیم در پیششان حالی که اینا میگن یک مدوا میخورم جور هستم بعد از اونه درست است ای گپ صحیح است باید دوای خود ادامه بتن ما میره قبول میکنیم با قطع دوا دردشون زیاد میشه به دلیل ازی که تا که هستن باید دوا بگیرن
به خاطر پیشگیریش دیگه
خاطر پیشگیریش یعنی به خاطر کنترلش و هیچ وقت از بین بردن نمیتونیم روماتیسم
تشکر دکتر صاحب یک شنونده دیگه داریم روی خط بله سلام علیکم
و علیکم سلام سنگ صاحب بخیر آزادی
تشکر سلامت باشین بله رادیو آزادی است بفرمایید
روماتیسم لا جوړی لرم د کلو کال را څنګه کال کیږي دا ډاکټر خال دی په پښتو ماته دا خو لا جوړی معلومات راي چې زه هیڅ کیو په نامه ګولی خورم او ګترال په نامه ګولی د دوا کال کیږي خورم ما چې یو څه फायदा کړی دا
من نورو جان از جواب ورکوم انشاءالله خب ای برادر ما گفتن که مصاب روماتیزم هستن ما بازم بیشتر برشان میگم که با گفتن دوا گفتن با گرفتن دوا ما خوب میباشم اما دوای خود ادامه بدن و توصیه را که دکتر سه برشان میکنه اون کارو بکنن چون از بین برده نمیشه
بله.
اگه اینا دای فکر هستن از بین برده نمیشه روماتیزم فقط ما میتونیم کنترلش کنیم و ورزش هایی را که دکتر صاحب برشان توصیه کرده امور ادامه بتن و در زمستان گرم نگاه کنن و غذایی را که پیشتر گفتم که آوی از ویتامین ها باشه مثل ترکاری باب مثل میوجات بخورن چون ویتامین ها را داره و مثل چیز دیگه را که بنام اومیگا 3 یاد میشه دیگه کشورها همگی از استفاده میکنن اما در افغانستان نه کمو اسید های چرب است که گرفته میشه و خود از او هم معافیت بدن بلند میبره هم صحت عمومی را بلند میبره و هم به خاطر تداوی خود روماتیسم نتایج خوب داره.
بله.
استفاده کنن ان شاء الله مطمئنا خوب می باشه.
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ خوش آمدین. بفرمایید سوالتون رو بگویید.
خیر هستین.
تشکر. سلامت باشین. بفرمایید.
در تاسه مزاسوان دزما د هوا یخش یا بالانس د تخیم پرسیږي د بندونه نه دي دا باندې دا پرسیږي او دا بندونه می دا خو دا خو نو سو خو
لاسم پرسوب کوي ک نه بس هغه پخې پرسوب کوي
دا د تاسه لاسود باندې دا ګوډي دا هم باجی وخت پرسوب کوي زیات می د خو کوي
تشکر ز جواب ورکوم غنیسه ورادیوت. خب ای برادر ما گفتن که در زمستان ها که میشه مفاصل بندای پایشان پندیدگی پیدا میکنه و بعضا در دستشان هم هست. خوب است که پیش دکتر صاحب متخصص مراجعه کنن و دکتر صاحب برشان ماینات روماتیسم به احتمال زیاد چون یکی از همون کریتریایی را که ما گفتیم در پیش از یا موجود است. به خاطر از اینکه ما بفهمیم که امی روماتیسم است باید دیگه کریتریا رو در پیش از این بپالیم و نظر به زو باز تشخیص بانیم. با مخاطر برازی ها توصیه میکنم که پیش یک دکتر صاحب متخصص داخل عمومی و یا ارتوپیدی مراجعه کنن که مایناتشان تکمیل بکنه و بعد از تکمیل ماینات اگه روماتیسم در پیششان ثابت شوه باید تداوی شروع شوه چون پیشرفت نباید بکنه دستش های بالا باید نره.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله صدایتون رو میشنویم. بفرمایید.
ما تا دکتر خبری
بفرمایید. امرو صدای رادیو رو کم کنین بعد از درست است.
وای ورو جان از په خدمت کیم. وای
روماتیسم سل پسل کیم دازم دا کورواله
تنور دی چا ویل د چ توس اغه ی ته روماتیسم لري ډاکټر نی ویل د ک خپل وای تاسو
نن تللې ما پاکستان کې زما یاد وکړه اغه ما بل پلم ډنګر ته وای د هیڅ سکیو په نامه ګولې د ځوا کال کې رځي خورم دا ګولې خوبم تاوان نه راته کوي
بس ستا تشویش دغه ده چې دا ګولې تاوان کوي کنه
و زما تشویش دا دی ما ته پیدا دی را کړی دا دی را ته کړی زه په خوا ولا دی دا نه سول مو وس بس جوړ یم دا ګولۍ د دوه کال کې سار ما سم د هیڅ شکیو په نامه ګولۍ دی او میترال د دې دوه رقم ګولۍ زه خورم دا ګولۍ خو ما ته داوان نه کوي
تاوان خو نه کوي ز وایم ته غږ نیسه رادیو ته ز استاد جواب سم ورکم چې
ما ته په پښتو جواب راکړه
هر څه چې زیات سي دا نقص کوي دا دغه دوا چې دا د ام نقص کوي دا یو سندروم تشکیل کیږي په نامه د کوشنګ سندروم د دې دوا اختلاط ده په دې خاطر ډاکټر صاحب تلارسا ډاکټر صاحب د دې دوس کم کوي او د دې اختلاطات کنټرول کوي بل دوا سره دغه دوا عوارض جانبي لري خو په همدې خاطر زه وایم چې ډاکټر صاحب تلارسا ډاکټر صاحب د دې دوس هم کم کوي او بل دوا یې ورکی چې د دې اختلاط د دې عوارض جانبي چي ده دا مخ نیسی.
تشکر دکتر صاحب. آیا اطفال هم مصاب میشن به بیماری می دردای مفصلی یا استخوان یا روماتیسم فیصدش چقدر است و دلیلش چیست که اطفال باید مصاب میشن؟
ما پیشتر براتون گفتم که خود تب روماتیسم میتونه در خود مفاصل به وجود بیاد، در قلب به وجود بیاد، در جلد به وجود بیاد و در مغز و بعضن که طفلا مصاب گلودردی میشن یا بعد از دو هفته الی چهار هفته بعد از اون بالاخره این مشکلات مفصل و قلب یاد پیشان به وجود بیاد به مو خاطر تداوی از اینا گرفتن پنسلین است که برشان توسط دکتر صاحبای داخلت توصیه میشه و امو پنسلین باعث جلوگیری از امی اختلاطات و از امی دردای مفاصل که دوینده باعث حتی باعث معیوبیت مریضا میشه جلوگیری کنه.
تشکر دکتر صاحب. در بیماری روماتیسم کدام قسمت البته کدام مفاصل بیشتر آسیب پذیر است؟
بیشترین مفاصلی که در روماتیسم مصاب میشه مفصل های خرد بدن است، مثل مفاصل انگشتا، مفاصل بند دست، مفاصل زانو، مفاصل های کلان مثل مفاصل زانو و مفصل خود آرنج، همچنان مفصل خود عنقل قدم یا قدم، مفصل قدم یا مصاب میشن، انگشت ها پای میتونه مصاب شوه و شانه و یاک است لس کامان است، یعنی یک مقدار کم امکان داره که مصاب شوه. امکان
ما بیشتری جایی
بله بیشتر می جایی را که من ذکر.
تشکر دکتر صاحب. اکثریت کسایی که مثلا به روماتیسم مبتلا می باشن با تداوی یونانی هم روی میارن، بعض مرهم ها و اینا یا بعض تابلت های میگیرن یا موثر می باشه برشان؟
خب می دوایی را که ما در طبابت استفاده می کنیم یا می ملمایی را که ما در طبابت استفاده می کنیم یا معمولا ازمی گیاه ها به وجود اومده می باشه و ازمی مواد که میای به وجود آمده می باشه نه با ولی خوب است که ما علمی و تخصصی روماتیزم تداوی بکنیم که برای دائم تحت کنترل تداوی یک دکتر مشخص باشیم که از اختلالات جلوگیری کنه. با کاهش درد خو مردم بلازی که پیش کستابان و پیش ملا و پیش اینا میرن میشه، اما به خاطر از اینکه از اختلالات جلوگیری کنه ما باید به شکل تخصصی و علمی را تداوی کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب، برنامه بسیار خوب بود، خدا کنه که شنونده ها هم تای از یامخته باشن. بسیار تشکر. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. از دکتر صاحب حارس عارف متخصص ارتوپدی جهان سپاس که در این برنامه ما با ما و شما بودن. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وله ازادی رادیو واری.